دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای چې د روان 2023 میلادي کال له پیل نه تر اوسه پورې په افغانستان کې له 15.5 میلیون خلکو سره نقد مرستې کړي او یې هم د کوپونونو لارې هغه ته د اړتیا وړ خوراکي مواد برابر کړي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون د شنبه په ورځ د زمری په 14مه د ټوئیټر په پاڼه لیکلي چې د افغانانو سره د مرستې د استرالي حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټریټ د بودیجې د فرانسې د ډیپلوماټیکي ادارې او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شو مرستو نه برابر شوي. پولیسو پرون د شنبه په ورځ د پاکستان په خانه صدر اعظم عمران خان د کرپشن یا اختلاس په جرم د لاهور په ښار کې ونیو. لا اسلام آباد نه د امریکا خبريال په خپل رالګلی ریپورت کې وای چې پولیسو او یا کلن عمران خان چې د تحریک انصاف ګل مشري هم په غاړه لري په لاهور کې خپل کور نه ونیو او د توقيف په منځورې پایتخت اسلام آباد ته انتقال کړ. د ایران خبري اژانسونو د شنبه په ورځ د زمری په 14مه ریپورت ورکړ چې د غایوات د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونه په بې پیلوټ ډرون الوتکو او د وګدو واټن وشتونکو میزایلونو سنبال کړي چې تر 0 کیلومتر پورې خپل هدف په نښه کولی شي. ایران دا اقدام وروسته له هغه وکړو چې متحده ایالاتو د فارس خلیج ته نورې جنگي کشتۍ او جیټ الوتکې واستولې او وایي چې واړي د ایران لخوا د هرمز په ستراتیژیکي تنګي کې د سوداګریزو کشتیو د درولو او تلاشۍ مخه ونیسي. د رادار سیستمونه د هغو نوو پوځي تجهیزاتو په جمله کې شامل دي چې د سپای پاسداران سمندري ځواک ته ورسپارل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکو چې د افریقایي هیواد نیجر پوځي جنتا هر ډول بهرني پوځي ګواخ سره د مقابلې لپاره د روسي د کرایې عسکرو د وسلوالې ډلې واګنر ګروپ نه د مرستې غوښتنه کړې. پاوز د واګنر د ډلې نه د مرستې خواست په داسې حال کې کړې چې د لویدیځي افریقا سیمه ایز اقتصادي بلاک نن د یک شنبه د ورځې پورې د نیجر پوځیانو ته مهلت ورکړی د هغه هیواد جمهور رئیس محمد بازون چې د پوځیانو سره په توقيف کې دی برحاله کی. د لویدیځ افریقا اقتصادي ټولنې ایکواس خبرداري ورکړی کوکوداتایچانو د غوښتنه ونه منله خپل اسکر به د نیجر پایتخت نیامی ته واستوي. په عین وخت کې ملګرو ملتونو په افریقایي هیواد یوګاندا کې د بشري حقوقو د عملیاتو د پای ته رسولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالي کمشنر ولکر ترک د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویل چې د 13 کالو فعالیت وروسته یوګاندا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په تړلو افسوس کوي. یوګاندای چارواکو کاغلی ترک د روان کال په فروری کې اطلاع ورکړی و چې خپل دفتر دې وتړي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د جمعې په ورځ اعلان وکړ غواړي چې له متحده ایالاتو او جنوبی کوریا سره بل میاش د امریکا د میریلند ایالت د کیمپ ډیوډ په تفریحي بانډا کې د درې اړخیز غونډې په دوران کې خپل ستراتیژیکي اړیکې پیاوړي کړي. د علی غونډا چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن په بلنه د اگست په 13مه رابلل شوی کاغله کیشیدا او د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوکیول پکې برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هيومن رائټس واچ ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو خاص وکړ چې په سودان کې پر هغه خلکو باندې بندیزونه ولګي چې د دارفور په ناکرار سیمه کې کوم کسان چې په ظلم او ستم کې لاس لري باید مسؤل وبلل شي. او د روسیې د دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې سمندري ځواکونو تورې بحیرې د نوروسیس بندر ته څیرمه چې د روسیې د صادراتو یو مهم مرکز دی د یوکرین د دوو سمندري بې پیلوټه ډرون الوتکو حمله شنډه کړه. په یو ویډیو کې چې د فرانس پریس خبري اژانس ترلاسه کړې لیدل کېږي چې د یوکرین یو بې پیلوټه سمندري ډرون الوتکه په ناڅاپي توګه د روسیې د یوې پوځي کښتۍ په لورې په ګړندي توپ ورنږدې کېږي. اژانس د یوکرین د حکومت د یوې امنیتي سرچینې له قوله د شنبه په ورځ خبر ورکړ سمندري ډرونونه د روسیې د اولنګورسکي ګورنیاک په نوم کښتۍ برید وکړ. او د طالبانو د حکومت د خوړو او دواګانو ملي ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان په 1401 مریض کال کې 55 میلیارد افغانۍ په بې یو زر قلمه دوا وارد کړ، خو اوس هم په زیاته پیمانه دوا په قاچاقي ډول راوړل کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه مطالب لرو، او د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې په تیر 1401 کال کې افغانستان ته د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل وارد شوي وو. دا اداره وایي چې هیواته د کم کیفیت درملو د واردولو د مخنیوي لپاره د درملو واردولو په برخه کې شرایط یو څه سخت کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کوي.
د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر د شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې تیر کال کې دغه ادارې د درملو د واردولو او د نن په هیواد کې د درملو تولیداتو لپاره قوانین ترتیب کړي چې ټاکل شوی ژر بنا پېښ. ډاکټر عمر ویل چې د قوانینو ترتیبولو هدف افغانستان ته د بی کیفیت درملو د واردولو او د نن په هیواد کې بی کیفیت درملو د تولید مخنیوی دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې رئیس ویل چې په یو کال کې د 15 میلیارد او 255 میلیون افغانۍ په ارزښت درمل افغانستان ته واري شوی دی. د خوړو درملو ملي ادارې دغه چارواکي ویل چې په روسي او کال کې 16 نیوي اومده درمل فلورنزیو 16.5 وارداتي شرکتونو لس تولیدي فابریکو او 12 د درملو وارداتي شرکتونو او د تولیدي فابریکو اساسو ته د پالیت اجازه لیکونه ورکړ شوی دی. د دې ترڅنګ 1302 کلمه درملو او روغتي محصولاتو ته د وارد ولو اجازه ورکړ شوی او لزر اوس شپږ نیوي کلمه درمل او روغتي محصولات قیمت گذاري شوی دي.
مونږ اول کار داو کوم چې ټول ګمرکاتو ته مخفل نمائندگانو لګل ټریننګ سوي وړ خلک هغه محل ته ولګل تر څو پورې څومره دوا کراځي هغه غذایی توکي راځي هغه طبي تجهیزات راځي د دې څه خبر د فزیکی چیک نه وروسته نمونه اخیستل کیږي مربوطه لابراتوار ته بلیګل کیږي د کیفیت لتعین څخه وروسته به بیا بازار ته د وټلو یا بازار ته د عرضه کولو اجازه ورکول کیږي. سو وس لله الحمد هیواد څومره ګمرکات دي په ټولو ګمرکاتو کې د موږ استاد شتون لري او حتی په بازو ګمرکاتو کې چې لري ساته خدمات اوس جریان لري او دغه پروسه روانه ده.
د دغه ادارې د چارواکو د معلوماتو لمخې تیر کال په لابراتوارونو کې د خوراکي توکو درملو او څښلو اوبو 25,900 نمونی تزیه شوي چې د دغو ازموینو په پایله کې 812 نمونی د مختلفو دلایلو له امله مسره شوي دي. عبدالباري عمر ویل چې په تیر او کال کې شاوخوا لس فابریکو ته دننه په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورکړل شوي.
موږ په تیر یو کال کې تقریبا لس فابریکو ته جوازونه ورکړي چې په داخل د افغانستان کې بل خیر سره د فابریکې جوړیږي او دغه فابریکې په داخل د افغانستان کې فعالیت کوي. یو ډیر لوی فابریکه مو افتتاح کړې چې د سنو پرما په نوم ده چې په اتیا او هیوادونو کې راجستر ده، یعنی کولای شي چې اتیا او هیوادونو ته حتی صادراتو کې او دغه سي د نړیوال درې ډېر لوی سرټیفیکټونه د پنړۍ کې ډیر مشهور درې سرټیفیکټونه دي چې هغه هر کمپنۍ ولري هغه قابل د تایید دی ټولې نړۍ ده چې هغه جی ایم پی سرټیفیکټ ده، هغه ISO سرټیفیکټ ده او جی ایل پی ده. دا کمپنۍ د درې وړ لري.
د دغه ادارې مسؤلینو خبرېران ته ویل چې په تیر او کال کې شاوخوا 300 ټنه درمل سوځول شوي او 15 ټنه نورې سوځولو ته چمتو کړي دي. ډاکټر عبدالباری عمر ویل چې د دغه ادارې تشکیل د 288 کارکونکو څخه 1400 کسان ته لوړ شوی او اوس د اداره په ټولو ولایتونو کې څنګه لري. د دې ادارې چارواکو ویل چې د درمل او خوراکي تاسیسات ته د جواز ورکول د درمل او خوراکي توکو ثبت د درمل او خوراکي توکو د کیفیت کنټرول له درمل او خوراکي تاسیساتو څخه سارنه او د پروسس شوو غذایی موادو ثبتول د دغې ادارې د 1402 کال په پلانونو کې شامل دي. افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ایس آی ډی د څو کلونو وړاندې یوې سروې کې ویل شوي وو چې افغانان هر کال په بهرنیو هیوادو کې په روغتي خدمتونو باندې شاوخوا 400 میلیون ډالر مصرفوي. کسان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وخت طالبانو د بیا رسېدو وروسته افغانانو ته د ایران او پاکستان پرته د سیمې نورو هیوادو ته د درملنې لپاره سفر ویزې نه ورکول کیږي، خو بیا هم زیات شمېر شتمن افغانان د وړو ستونزو په ګاللو او د زیاتو پیسو په ورکولو د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیې ته د درملنې لپاره ځي.
انتظار پای ته ورسېد. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس مرد خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي موږ به تر هغې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو او خپلو فشارونو ته به دوام ورکړو څو طالبان د میرمنو په اړه خپل دریځ بدل کړی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو په یوه غونډه کې په سمبولیک بڼه د طالبانو د چرواکو او د هغوی په اند د طالبانو د ملاتړو تصویرونو ته اور اچولې دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې واشنگتن فشارونو ته دوام ورکوي او طالبانو ته خایي چې د بشري حقوقو په اړه خپل دریځ بدل کړي.
We're continuing to put pressure on them.
مونږ تر هغه خپل فشارونو ته دوام ورکړو چې طالبان د بشري حقوقو او میرمنو حقوقو په اړه خپل دریځ نوي بدل کړي. مونږ به تر هغه دوی پر رسمیت ونه پیژنو ترڅو طالبان په دې اړه خپل ورتیا ښکاره نکړي. مونږ د اوداسې نړۍ تصور نشو کولای چیرته چې افغان میرمنې او نجونې له کار او زده کړو محرومې وي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پر طالبانو شته فشارونه ګټه نه لري او اړینه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته شي.
نړیوال هم لکه د امریکا استازي په ملګرو ملتو کې خپل ملګرو ملتو راپور تکي چې باید فشار نه واده سي په طالبانو باندې دا فائدہ نه کوي. تر څو ملګرو ملتو د امنیت شورا یا پریکړهونه کې مطابق 15.2 ماده منشور چې د غړي هوادو باندې دا پریکړه مولې ځای او طالبان مجبور سي ستاسو تغیرات او لستات راولي. او یاد ده چې نړیوال راسیل له طالبانو سره واقعا نرمه زمون تعامل وکي او دې ته قناعت وکي تر څو دا ستونزه
حالسی.
لبل خوا په یو نامعلوم ځای کې یو اعتراضي خوځښت چې غړي یې میرمنې دي په سمبولیک بڼه د طالبانو چارواکو او د هغوی په اند د طالبانو د ملاتړو په تصویرونو باندې خط کش کړي او ورته یې ور اچولې ده. دغه معترضو میرمنو د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې ویلي چې افغان میرمنې نه یوازې دا چې د طالبانو سره په هیڅ ډول شرایطو کې خبرو ته چمتو نه دي بلکه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو سره هم مخالفي دي. اده دغه ډلې د منځ وړلو غوښتنه کوي.
مولا هیبت الله تو ای موجوده نوماری مجهول هلویا چرا جرأت آشکار شدن در انظار عمومی را نداری؟ مگر مقام تو بالاتر از مقام خلفای راشدین است؟ بر رویت کدام آیه قرآن و حدیث مبارکه مانع حق تحصیل کار و آزادی زنان کشور میشوی؟
رینا امیری، در طول مدت زمانی که در سازمان ملل وظیفه داری هیچگاه برای زنان و محروم کشور کاری نکرده ای. برعکس تو به کدام حق و گفتار اخیر خودت در نشست دوحه خواهان تعامل با طالبان تروریست شده ای؟
د خزو ملاتړو په لسګونو بنسټونو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ته په یو سرخلاصي لیک کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د استادو سره د امریکایي چارواکو په خبرو نیوکه کړي او ادعا کړي چې امریکا په دغو خبرو کې د افغانانو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته نږدې څلويختو بنسټونو په دغه سرخلاصي لیک کې طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو د ډیپلوماټانو خبرې د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره یو حادثه په توګه یاد کړي او په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې او ډیپلوماټا شکریا بارکزی وایي چې د امریکا طالبانو استازو په خپلو غونډو کې واحد اجنډا نه درلوده. مېرمن بارکزی زموږ له همکاري سمی الله جلال سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې امریکا ملګری ملتونه د افغان ولس لپاره له طالبانو سره تعامل ساتي.
تاسو هم په جریان کې چې دغه په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو او د امریکایي هیات یا د امریکایي پلاوي ترمنځ په منظم شکل په دریو څلورو میاشتو کې غونډه کیږي، اما دغه غونډې دغه ملاقاتونه د دې لامل نه دي سوي چې په افغانستان کې وضعیت بدل کړي، په خاص ډول په ښځو او میرمنو باندې فشارونه. تاسو دغه ملاقاتونه په مجموع کې څومره مهم بولئ؟
زه فکر کوم کوم ملاقاتونه چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په مابین کې وشوله، اول خو د دوی د بیان چې دواړه خواوې میډیا سره مرکې وکړلې ښکاره کوي چې حتی دوی یو متفق او واحد اجنډا د خبرو لپاره نه درلوده. امریکا پلاوی ویل چې زموږ لپاره د ښځو حقوق، بشر حقوق او په افغانستان کې یو قانونمند نظام جوړېدل خبري مسایل مطرح دي، او طالبان ویل چې موږ غواړو چې د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوی هغه دې رافشي، تعزیرات دې رافشي او طالبانو حکومت په رسمیت کې وپیژندل سي او سفارتخانې بیرته فعال شي. نو تاسو ګورئ چې حتی د دې دوو خبرو په مابین کې یو واحد موضوع هم مسله هم مطرح نشوله. او سربیره پر دې زه فکر نه کوم چې دا خالي دوه کال مخکې هم امریکا طالبانو سره خبرې کړې وي د دوهې موافقتنامه وه. حداقل که هیڅ شی نه، طالبان د دوهې موافقتنامې د ترلاسه کولو لپاره نن افغانستان کې حاکم دی. د هغې موافقتنامې د مواد د پلي کېدو لپاره باید طالبان د خپل کړنو نه چې په افغانستان کې کوي مسؤول وګڼل شي، او دوی باید ځان افغانستان خلکو ته نړیوال ټولنې ته حساب دی وګڼي، ځکه چې په دغه رقم باندې چې دوی نن سبا یو خوا او یو طرف ته روان، نه حکومت کېدای شي، نه افغان ولي کېدای شي، او نه هم اسلام.
یعنی ظاهرا خو لکه څنګه چې تاسو ویل دغه اعلامیو کې هم دوه متفاوت موضوعات یادې دي د دواړو طرفونو ترمنځ. نو ستاسو په نظر اصلي کیسه څه ده؟ آیا دواړه طرفونه په خپل کې هغه موارد چې دوی خوښي یا دوی لازم بولي په هغه مواردو کار کوي، او دغه قصې چې یادې نتیجه هم نه ده ورکړي، نو تاسو دغه قصه څنګه ارزوي په مجموع کې؟
زما په نظر او زما په فکر باندې طالبان هم غواړي دنیا سره د رسمیت پیژندو پاکله باندې ډیر ونه غږیږي، ځکه دوی لپاره ډیر خوشایند خبر نه ده، ځکه طالبان بیچاره خپل ځان نم یو تعریف نه لري چې دوی څه رقم نظام دی، قانون اساسي شاید خارجي سیاست څه رقم ده، اقتصادي وضعیت څنګه دی، او راتلونکي نظام به څه رقم، یعنی په دې باندې هیڅ اصلا دوی نه غواړي څه وغږیږي. نو څنګه دنیا دوی په رسمیت وپیژني یو چاته چې حتی د خپل ځان تعریف نه لري؟ یوه خواته دنیا هم په دې باندې ډېر نه غواړي چې د فشار نه کار واخلي، هغه بین المللي پرنسپ او نورمون نه کار واخلي چې طالبان دې ته پر کې چې د افغانستان د خلکو حقوق دې تامین شیدن په افغانستان کې. دا متاسفانه د او د کوم نو تعامل چې نن سبا روان ده، خارجیان مخصوصا امریکا او سازمان ملل نور اداري وایي چې دا د افغانستان د خلکو سره او د هغوی د حمایت لپاره ده. یعنی دلته طالبان د یو وسیلې په صفت باندې کارول کیږي چې دوی صرف واکمن دي، او دغه واک په خاطر باندې نړیوال غواړي دوی سره خبرې اترې ولري، او که چیرته دغه خبرې اترې نه وي خو بیا طالبان هم خپل واکمنی نشي غځولی. هیرم نشي چې طالبان سربیره پر دې چې بشري مرستې ترلاسه کوي، بغیر له هغې نه هم د سیګار په حواله باندې تر اته بلیون ډالر اضافه دوی ته ورکړل شوې ده، چې دا خپل هم یو ډېر ستر رقم دی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په اړه غونډه کې افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او بشري وضعیت په اړه اندیښنه شولې. نور حال پر پورت کې باوري
د متحده ایالاتو د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیه د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه یو مهم تړون وروسته په بلیک میل او د زور او غوښ له لارې پاړشتلو تور نه کړ. روسیه وروسته له هغې چې د تورې بهیرې په نوم له نوښت څخه تیره میاشت وتله له اوکراین څخه د غلو د صادرولو په موخه کاریدونکي کښتۍ او ګودامونه په نښه کوي.
د امنیت شورا هر غړی او د ملګرو ملتونو هر غړی باید روسیې ته ووایي چې نور بس دي، د تورې بهیرې په مټ بلاک میل کول نور بس دي، د نړۍ د تر ټولو زیانمنونکو خلکو څخه د یو وسیلې په توګه ګټه اخیستل نور بس دي، دا جګړه چې توجیه کېدای نشي او پر شور هم بنا نه ده نور بس دي.
د خوندي کولو د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ میلیبند د امنیت شورا ته ویلي چې په دې اړه چې نن جګړه د لوګې لومړنۍ لامل دی د نظر یووالی موجود دی او د اقلیم تغییر دغه لوګه لا پسې زیاتوي.
موږ داسې هیوادونه هم پیژنو، هر ارزونه کې ورته هیوادونه موجود دي: افغانستان، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، سودان، بورکینا پاسو، مالی، هیتی. دې څېړنو کې کوم اختلاف نشته.
دا تړون چې د 2022 په جولای کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو، موخه د جګړې سره سره د نړۍ کاري بازارونو ته د اوکراین د غلو د لاسرسي تضمینول او په نړۍ کې د قحطۍ د خطر کمول دي. امریکا د بهرنوی چارو وزیر هغه قرارداد چې په نړیواله کچه یې خلک په لوګه کې ساتل د جنگي جرم په نوم یاد کړی و، ته هم اشاره وکړه.
د امریکا په ګډون شاوخوا 500 هیوادونو له لوړان د څخه یو نوې اعلامیه تدوین او ویشل چې مخه د قحطۍ لوګې او له خوراکي موادو څخه د وسیلې په توګه کارولو ته د پایتکه کودلو ته ژمنتیا ده. له لوګې باید د وسیلې په توګه ګټه وانخیستل شي. زه له ټولو غړو هیوادونو څخه په دغه اعلامیه کې د برخه اخیستلو وختنه کوم.
په داسې حال کې چې د افریقا لویه وچه د اوکراین د غلو د صادراتو له تړون څخه د وتلو له پایلو سره لاس او ګریوان ده، د روسیې ولسمشر تیره میاشت د افریقایي مشرانو کوربه و. ولادیمیر پوتین افریقایي مشرانو ته د دې خبرې چې روسیه د دوی له ستونزو خبره ده او افریقا ته د وړیا غلې لیږلو ته چمتو دی د اطمینان ورکولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو پوهان د لوګې په اړه په بحث کې دې پایلې ته رسیدلي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د ژوندي پاتې کېدو لپاره د غلو رسیدلو په لار کې تونزه د غلې کمبود نه بلکې د غیر ضروري لانجو له امله د غلو د صادراتو د مصنوعي له امله رامنځته شوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. روسیې د جولای د میاشتې په 12 نیټه د تورې بهیرې د غلې په پروګرام کې خپل ونډه اخیستنه وځنډوله. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ یوه موافقه شوې وه چې کښتیو ته اجازه ورکوي چې بېلو حملو نه د اوکراین بندرونو ته ننوځي او ورنوځي. دا په درسته نړۍ کې په ملیونو خلکو د خوړو د بی سابقه ناخوندیتوب سره مخامخ کوي. ځینې اشاره ورکوي د یو ایس ای آی ډی چار سنبال سمانتا پاور ویلې د دغه پریکړې بشري عواقب چې د نړۍ په ډیرو بې وزلو خلکو باندې خواړه بند کړي تباه کوونکي دي. اجازه راکړئ چې په دې باره کې څرګندونې وکړم چې د تورې بخرې غلې پروګرام څه شی لاسته راوړل. د غنمو د درون دو برخې د دغه پروګرام له لارې پر مختلفو ملکونو ته صادر شولو. په عمومي توګه د صادر شوو شیانو 55% د تورې بهیرې د غلې له پروګرام له لارې کم عاید هیوادونو ته ولاړل، ځکه نو برسیره پر دې د اوکراین بزګران به قیمت ادا کړي. دا په درسته نړۍ کې خلک دي چې د دغې بې سنجشې پریکړې په علت د ستونزو سره مخامخوي. حقیقت دا دی چې په لومړي ځل به د تورې بهیرې د غلې پروګرام ضرور نه وي. د دې د ضرور کېدو یوازنی دلیل دا دی ځکه چې روسیې په اوکراین باندې یرغل وکړه او بیا یې پریکړه وکړه چې بندرونه بند کړي او د اوکراین مخه نیسي چې درسته نړۍ ته غله صادره کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل اوس به د روسیې د اقدام نتیجه دا وي چې د خوړو نه د وسلې کار اخلي. دا د اوکراین په خلاف په خپل جنگ کې د وی وسلې په هیڅ کار اخلي چې مشکله وي هغه ځایونو ته خواړه ورسیږي چې په خوراک لکه توګه ورته ضرورت لري. اصلي خبره دا ده چې دا ناروا ده، دا باید واقع شوی نه وي. څومره چې زر ممکن وي هغومره زر باید ځای ته راوستل شي. او زه هیله لرم چې هر هیواد دا ډیر له نږدې نه وڅاري. دوی به وویني چې روسیه هغو خلکو ته چې د خوړو لپاره په درسته نړۍ کې ډیر ضرورت لري مسؤوله ده، چې خواړه بندوي او په درسته داسې وخت کې د قیمتونو په لوړېدو کې برخه اخلي کله چې ډیر هیوادونه ډیر مشکل انفلاسیون تجربه کولو ته دوام ورکوي. د ستراتیژیک کمیونیکیشن لپاره د ملي امنیت شورا منتظم جان کیدلی ویلې د روسیې له حکومت ته غواړي چې سمدستي دغه پریکړه په چټ کړي. امریکا د نورو هیوادونو سره کار کړی دی او ورسره به کار کولو ته دوام ورکړي چې روسیه او اوکراین دواړه په دې قادر کړي چې د دې ډاډ ورکولو په شمول غله درست نړۍ ته ورسیږي. د روسیې د پروپاګند خلاف زمونږ بندیزونه هدف نه ګرځوي. دوی د روسیې خواړه یا کیمیاوي سره هدف نه ګرځوي. ښاغلي کربی ویلې امریکا به د اوکراین د کوښښونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې دغه غله داسې مارکیټونو ته ورسوي چې ډیر ضرورت لري، که حتی دا د نورو لارو نه وي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.